په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. دغه به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه د مخه اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژلې دي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وخت چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله دي د ژغورنې او لومړنۍ موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو د وروستیو اوازو په اړه ویلي چې دا ډول قراردادي سرتیرو ته به د فعالیت اجازه ورنکړل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال پر دې موضوع ویل:
جنگ فعلی مقابل وحدت
ملی دی وای وسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده. خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاور کې د فعالیت اجازه ورنکړي شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې په جګړو کې برخه اخلي. په روسیې کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کول به په دې هواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه ټپیان کړي. دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات یو څلور ځانګړي کومندوی دندې او 10 هوایي بریدونه کړي. د عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کړي. دفاع وزارت د اعلامیې د اداله مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادالي، نوزاد او لشکرګاه خار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وخت چې په وینای 6 تنه وسلوال وشل شوي. په خبر پاڼه کې همدار انګراغلی چې په ننګرهار کې د 15 وسلوالو په شمول 10 وسلوال وشل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه سندي ویلي او په خپلواک توګم د دړولې ادعاو سپیناوی مشکل دی. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تیره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې ده او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطا الله صافي نن ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویان پیښه تایید کړي خو ویلي دي تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حمله چا کړې. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویډورو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو له ماتو ګډو د بندو پاتې شوو ژوندیو کسانو لپاره کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچا 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځاپه. د انډونیزیا ولسمشر دغه راز ویل چې سیمه د سوند موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ ده. وروسته لاغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونی ټول پښتنه ناکامه شوه. د دې هیواد صدر اعظم ویلي دي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران صاحب ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت کې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکې چې هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي. سره له دې چې د یک شنبې په ورځ په ټول پښتنه کې چې د دې هیواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه، ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقې سره سم د نوم د بدلون پراخ ملاتړ وکړ خو ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر کم و او یوازې په سلو کې شپږ دیرش اشاریه اتو په شرایطو پوره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون تحریم کړی وو. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې سلا شوي وو چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم پر سر دواړه هیوادونه له 1991 کال راهیسې په کړکیچ کې دي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوې ناکامې هڅې کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وېپاڼه هم کتلای سي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین کې کار را کې مردم از خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پدخابي وایي
نړیوالو نه غواړي چې باج واخلي او په دې بانه باندې بیا نورې هم ځان مهم وبولي. د دوی اندازه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
په کونړ کې په یوه بریک کې چې ګمان کې نړیوالو ځواکونو به کړی وي د ولسی جرګې لپاره د یوه نوماند درې کمپاینران چې د هغه خپلوان هم دي وژل شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال دا پېښه غندي.
اغلب ګمان د حساب ځواکونه به وي. دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې د سانت کړی ده. د دوی مورد نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری و، اسکار و، د ملي اردو زخمي و، یو د وړلو تلاشې کاوه، هغه یې انتقال کړی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د مقدونیه لویدیز متحدین له سیاسي ګوندونو غواړي چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. او په دوهمه نیمه کې یو کلیزر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو. اورې دوته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسو ده خبرونه ده سرموزوته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنۍ او قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. شغل غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په درې ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې د ښارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې کې رامنځته کړي چې په دې وروستیو کې د دغې کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
ورسله هغه چې د بلک واټر په نوم یوه خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېخني راپور تکړي. د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کڅه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ور نه کړل شي. مرسنری یو بهرنۍ اجیره جنگي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنگيږي. خاغلی غنی چې د افغانستان د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کی خبرې کولې، له خاروالانو وغوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نو موړي وویل د باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کوم مرسته ولس کولای شي، هیڅ څوګي نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وعدت
ملی دی وایي وسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې کله افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسلوالې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې و چې د افغانستان روانه جګړه دی ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا وامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یوه نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یوه خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د افغانستان اړوند یو امنیتي موضوع. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې نور تفصیل وصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، هم دلته خپل منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د خغلی پتخبی په خبره پاکستانی چارواکو له تیرو څلورو لسیزو رئیس د هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې ورته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستانی جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. خغلی قریشی ویلی که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډله ییزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغه اعترافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغه اعترافونو نه غواړي چې ګټه واخلي، سیاسي، اقتصادي وو موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسو باید موږ ته موږ سره اړیکې شکی کغواړي چې په افغانستان کې امن راشي، نو باید موږ سره اړیکې شکی او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هسپانیا دی کاری.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې خای د پاکستان نوې حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمه هیوادونو سره په اړیکو کې خپل اړختینولي وخی. د خغلی خادم په خبره له طالبانو د پاکستانی جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل ده هم کېدی شي چې نړیوالو ته دا په اثبات رسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې یو بل راپور به راواخلو چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د سولې لالې شورا سره شریکې سي. د دغې جرګې ځینو غړو نن د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول خبرې له افغان حکومت د سولې لالې شورا او د دې هیواد له خپلو پټې ساتل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لالې شورا وایي چې د هیواد د سولې په تړاو ټول مسایل او اقدامات له خلکو او ملي شورا سره شریک سوي دي. تفصیل خان محمد
د سولې بهیر څنګه او د کوم میکانیزم للارې پر مخ وړل کیږي؟ ښکېل اړخونه پر کومو موضوعګانو بحث کوي او کوم کسان چې په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له اړخه برخه اخلي کومې موضوعګانې مطرح کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولسی جرګه یې اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د افغانستان د سولې لالي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریکې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دغه جرګه د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې جزئیات یې روښانه وي.
موضوع سولې یو پروسې ملي هست، نیاز اساسي مردمی افغانستان.
د بوبل د سولې موضوع یو ملي پروسه او د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده. مونږ سولې غواړو او نه ردوو، خو چې د سولې په اړه د خلکو قناعت حاصل کړي په دې برخه کې له ټولو جزئیات سره یو روښانه موضوع د خلکو ملي شورا سره شریک شي. مونږ داسې سولې غواړو او ملاتړ کوو.
حمایت میکنم.
د ولسی جرګې لخوا دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ویلي امریکا حاضر ده چې پرته له شرطه له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د مناسبې لارې غوښتونکې ده، داسې لاره چې ارزښت یې د افغانستان د تیرو څو کلونو لګښتونو سره برابره وي. پخوا تر دې دا خبره تایید شوې چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدلی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي تر اوسه د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړی حبیب الله فوزی وایي د افغانستان د سولې په اړه د دغه شورا ټول مسایل او اقدامات د افغانستان له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي.
د سولې عالي شورا د ملي اجماع لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او د افغانستان له مختلفو اقشارو سره په دې موضوع خبرې کړي دي چې یو په هغو کې ملي شورا ده. سولې عالي شورا یو اجتماعي نهاد دی، یعنی دولتي نهاد نه ده. چرل دي هم دا هڅه کړې ده چې ملي شورا نظر واخلي، نو دا کار شوی ده. ولدي ورسته هم سولې عالي شورا اراده لري چې همداسې خلکو سره مشورو کې ده.
په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي دا هم وایي چې کلونه کېږي د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي خو تر اوسه یې داسې مثبته نتیجه چې سوله او ثبات رامنځته کړي نه ده ورکړې. دوی ټینګار کوي چې دا ځل روانې هڅې باید ښه نتیجه ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو کونر ته. د کونر نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریه تاولا ساپي پر حجره تېره شپه برید سوی چې پکې درې تنه وژل سوي دي. د کونر والي وایي په عملیاتو کې له هلیکوپترو همکار اخیستل سوی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو کړي وي. د ښاغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د پیښې په اړه تحقیقات کېږي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند د شړلو سیمه کې تیر شپه د ولسی جرګې نومان قاری عطاولله ساپي پا په حجره برید شوه چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری تاولا ساپی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
تازه وشوي مونږ جګ شولو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی امنیتي قواوی ځکه تهری هم ورسره وي. نو ما امنی قومندان ته زنګ وهو، محلي پولیسو مسولین ته زنګ وهو، نو دوی ټول بس دا خبره و چې مونږ نه پوهیږو مسله څه ده، خو تاسو ساتنه خپل وکيو درې سات مونږ انتظار وکړو. کله چې د خلک لاړل نو هغه نه روسته امنیتي نفر راغلو چې مونږ لاړو کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره څه نشته دي او دا شهیدان شوی.
ساپی وای دوه کسانې لسیمی ژوندۍ هم وړل شوې دي.
دویمه پیښه چې بم دي جریان کې زمونږ گاوندی چې سمرګل نومیږي یو وراره چې کرامت نومیږي هغه په اردو کې وظیفه هم لري، رخصتې ته راغلی و، نو د هغې دروازه په بمونو والو زور شو او هغوی وړل شوي دي. کور نه کېش کوم لپټاپ کمپیوټر هم وړل شوی دی، خو شخصا د دوه کسان بول شوي دي. نو مونږ اوس پورې د موضوع په اړه نه پوهیږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کور چاپه وه.
د سیمې یو تن اوسیدونکي عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې تېره شپه پرې برید شوی او درې تنه یې ووژل شول.
دولت 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 او جاسوس دا 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 کار پیدا مسلمان
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادی راډیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 نیمې بجې د سانت کړی دي. د دوی مورید نظر د مخ په پیکر دوه کسان وو چې یو د سمرګل په نوم یو یو سرتیر یو اسکار وو د ملي اردو زخمی وو. یو د وړلو تلاش کاوه هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاری صاحب اولاد سه کاندید د دغه درې کسما پیزین دي چې دوی په مسیر کې وو هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنۍ سره په غم کې شریک یم.
والی وای عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته تر سره شوی او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي، موږ سره رابطه نه نیول کاملا زه غندم په دې برخه کې هغه څه چې د موږ سره په همغږي کې نه وي موږ ملاتړ نه کوو، دغه په وړاندې درېږو چېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګاډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د مقدونیه لویدیځو متحدانو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. یونان چې په خپل شمال کې د مقدونیه په نوم ولایت لري غواړي د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل سي، خو د مقدونیه د نوم د بدلون لپاره د یک شنبه ورځې ټول پوښتنه ناکامه سوه ځکه چې په لازم شمیر خلکو ګډون پکښې ونه کړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د مقدونیه نړیوالو متحدانو پر سکوپیې غږ کړی چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ضروري مراحلو ته دوام ورکړي څو په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب ته یې لاره واره شي. د نوم بدلون په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب شرط دی او ځکه د دې هیواد حکومت چې په دې دوو مؤسسو کې د مقدونیه د غړیتوب هیله لري د یک شنبه په ورځ په دې اړه ټول پوښتنه وکړه او خلکو په قاطع اکثریت د نوم د بدلون ملاتړ وکړ. خو د ټول پښتنې د اعتبار شرط دا و چې باید په سلو کې 50 یا له هغه زیات خلک ګډون پکې وکړي، مګر په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه تر دې ډیره کمه وه او نتیجه دا چې ټول پښتنه ناکامه شوه. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا تمه لري د مقدونیه ټول سیاسي مشران د دې پریکړې ملاتړ او په مسؤلیت سره عمل وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای د مقدونیه له ټولو سیاسي مشرانو او ګوندونو غواړي چې باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي او په دې برخه کې مسؤلانه او رغنده اقدام وکړي. متحد ایالاتو هم له دې بهیر سره مرسته ته تیاری خودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل د مقدونیه سیاسي مشران باید له ګوندي ګټو اوچت فکر وکړي او د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف هیله لرله چې خلک به د دې ټول پښتنې ملاتړ وکړي، خو پرون وروسته له دې چې د رایه ورکولو بهیر پای ته ورسید، د پلازمینه سکوپیا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې ملي ګټې پر خپلو ګوندي ګټو لوړې وګڼي.
Знам яс, знае опозицията, знаят всите граждани. پودوبر دوغور سو گرتسیان
زپو هیګم او اپوزیشن او هیوادوال ټول په هیګی چې له یونان سره تر دې بل خه موافقه نشته او نه بوي. پناټو او اروپای ټولنه کې د مقدونیه لغړیتو پرته بل خه بدیل هم نشته او نه ممکن ده. زه شخصا د پارلمان لټول غړو غوښتنه کوم چې راځي خپل ملي ګټې، د هیواد او خلکو ګټې او د هیواد ستراتیژیکي ګټې له سیاستونو او ګوندی ګټو لوړې وګڼو.
د مقدونیه د نوم د بدلون مخالفینو د ټول پښتنې ناکامي په یو غونډه کې ول منځله. د سکوپی اوسیدونکو فیلیپ سیمیانوفسکی هم د دې غونډې لګډون والو څخه وو.
سشتو اوه واس نه ګوبزبتی سنزوسوت ی ریفرندومو ته نه اوسپیشن سشتو
سرنګ چې حکومت په کافی شمیر خلک راي ورکول ته برابر نشوکړای، دا ټول پښتنې ناکامه شوه. نو مقدونیه به مقدونیه پاتې وي، نه شمالي مقدونیه.
لنو لا سوي یو نیم کال رئیس چې مقدونی له پخوانی یوګوسلاویا څخه خپل خپلواکي اعلان کړي، یونان داول لري چې مقدونی د هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او غوښتنه یې کړې چې د بالکان د حوزې مقدونی باید خپل نوم په شمالي مقدونی بدل کړي.
او د ساينس لا دغه رابطه راپور له اسمت ساروان وورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت په لیدو پاره جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ روانيږي. دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیشلیو شارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډي او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی. د تورته ریل ګاډي به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال د هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر د مد نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډي د چین د شانګهای ریل ګاډي دی. دا ریل ګاډي په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډي به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډي وي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم آزادی درادو کاکو کو سلامونه نه کیلی احترامات وانی کو نو غور ماشی میزان ولید مول مشکل دغه د شته ټلیفون شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بو کین کی بو غور ماشی په دغه سایو کی دی رزی په دغه شبکې مو مول د مرکزی حکومت دا غوښتنه شته دغه سایه سره مرستو کی د ټلیفون شبکې دا زمرو د سوته په عام کی صاحب دی رزی په چارت په کوشش کو استاد سره مرشه شبکې ټلیفون شبکې دی په دغه سین کار شته دی پانه نه دی کار نو کی صاحب دا سونه د برکات شریک کای پارتا کوشش چې کوم استاد سره موږ دغه نارو خېل تماس موږ غوښتره دا د شي دغه کار پاره شي صاحب دا پروژه باندې کار پېر کې او دا غوړانو سیم یم مشکلاتونه حاج صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې موږ پروت یو موږ کاران له سره راځنه لري موږ فور اجنه موږ د ډیر سخت مشکلات سره مخ یو. په دې ولایت کې کوم خلک چې پاتې دي ورځنۍ ژوند دې پرې خدای دې ترنګل دا ځکه چې یو خدای ورکولې سړک لري مکتبونه نشته نوی په وسمو تاسو ما خاصه توجه نه کړی او په څنګه کې د خلک کوم چې جنگلونه او څه جنگلونه لمان دی وړل او ونې لمان دی وړي انم دې تر دې چې ان دې د نور نار دال کې پکې نه وي ام په هوا نشته. خپل خبر دی چې مدا خلک مجبور دي چې هیڅ د هم مخ 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 کړی نو د جناب رئیس محمد اشرف غنی او داسن خوت ولی حکومت خان خلیفه څخه په ډیر احترامه ډول غوښتنه کوم چې دوی ورسولای تا اسلام له صورت سره جوړ کړي بهاره تر کا چې بده ورته سره جوړ کړي په مخ مخ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو اوریدلې چې د خپلو سیمو څخه راستولې و موشته. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې خبرې اوریدلې سي. څلور بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې بهرنیو قراردادي ځواکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ولسمشر اشرف غنی نن د خروالانو په دریم ملي کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي تیر شپه په نارنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون برید شوی او درې خپلوانې په ډز وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید د چا لخوا شوی. وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونی ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدر اعظم ویلي دي د دې هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له کبله سخت ځپل شوی د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چاره کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. د ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودلو ناکامه هڅه کې لاس درلود.
مننه کوم اجمل لاند دوستانه تاسو کولی سي دا او د خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وای پانه وګورئ. موږ نور مطالب او راپورونه هم تل وستلای سي او د غرس د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم می تکرار پر همدې وای پانه اوریدلای سي په تمه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغان پناه غوښتونکو یو بل ډول چې په جرمنی کې راتسوي دی افغانستان ته لېږل کیږي. په دې اړه راپور او نور مطالب هم لرو، خو وروسته به یو ورو لمړی یوسف ځدران د افغانستان سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ نو لسکلن ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې نیپال ته د درو یو وکټو په توپیر ماته ورکړه. په دې سیالیو کې لومړی توپهنه نیپال وکړه او په 9 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په 32 افغان ځوانانو ته د 102 منډو هدف وټاکو. افغان لوبډلې بیا د هدف پاته تر شم اور کې دوه لوبغاړو په 32 ترلاسه کړ. له دې وړاندې د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان متحده عربي امارات ته هم ماته ورکړې وه. له دې سره ټاکل شوی چې افغان نو لسکلن لوبډلې سبا د هند پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د افغان لوبغاړو په کسیزه لوبډله د اولمپیکي سیالیو په برخه کې د ګډون لپاره ارجنټاین ته روانه شوه. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسول منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې ډول لوبو کې ګډون کوي. د دې په وینا د افغانستان د اتلتیک، سوکوهنې او تکواندو د برخې لوبغاړي د شپږ کسیزه لوبډلې ملتیا کوي. ښاغلی شاهزاد وایي دا سیالۍ به سبا پیلېږي او د رواني میلادي میاشتې تر 90 نیټې پورې دوام کوي. پولینډ د والیبال د نړیوال جام اتلولي خپل کړه. د والیبال د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو لمخې د پولینډ د والیبال لوبډلې په پایلو به کې درې د یو پر وړاندې برازیل ته ماتې ورکړه. د والیبال د نړیوال جام سیالۍ د څلور رشتو هیوادونو ترمنځ شاوخوا یو اونۍ وړاندې په ایټالیا او بلغاریا کې پیل شوې وې. پولینډ د دغو سیالیو لومړی، برازیل دویم او امریکا دریم مقامونه خپل کړي دي.
د افغان پناه غوښتونکو یو بل ډول چې په جرمنی کې راتسوي افغانستان ته لېږل کیږي. جرمنی په داس حال کې د راتسوي افغان پناه غوښتونکو بل ډول خپل هیواد ته ستنوي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ له افغان دولت سره په همغږي روانه ده. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان چارواکي وی له جرمني څخه د وستل شوی او افغان پناه غوښتونکو یو بل ډله راتلونکو چهارشنبه کابل ته رسیدي. د باوریان په نوم په جرمني کې له پناه غوښتونکو سره د همکاري شورا ډي پي خبري اژانس ته ویلي دي چې درته شوی افغان پناه غوښتونکو د ډله به په یو پرواز کې د سه شنبه په ورځ له منشن خار څخه کابل ته ولېګل شي. له 2014 کال راهیسې تر اوسه پورې 368 افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده په 14 پروازونو کې کابل ته استول شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو په وزارت کې له اروپای هیوادونو څخه د رلیګونکو افغان پناهغښتونکو د چارو مسؤل فیض الرحمن خادم ازادي راډیو ته وویل چې له جرمني او نورو اروپای هیوادونو څخه د افغان پناهغښتونکو وستل د افغان دولت او اروپای هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې لمخې کیږي.
به استثنای کشور نروژ که شامل اتحاد اروپا نمیشه و کشور سوئیس و آیسلند تبعیت ما با
دی وی منگل نروژ سوئیس او آیسلند پرته چې د اروپای ټولنې غړي نه دي له نورو ټولو اروپای هیوادونو سره د کډوالو د چارو په اړه د ګډې همکارۍ سند لرو. په دې سند کې راغلي دي چې د راستنیدونکو پروسه باید مخکې له مخکې همغږه شي، د پناهغښتونکو ټولې غوښتنې واوریدل شي، په داوطلبه ډول د راستنیدونکو اصل ته باید درناوی وشي، او کله چې پناهغښتونکي وستل کیږي د بشري حقوقو مسأله باید په کې ونیول شي. خاغلی خادم وړاندې وویل چې دوی په هوایي ډګر کې لا راستنیدونکو پناهغښتونکو هرکلی کوي او هغو ځایونو ته انتقالوي چې د 15 ورځنی استوګنې لپاره ورته ځانګړې شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت د چارواکي زیاته کړه چې هغه هیوادونه چې پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي له افغان ډیپلوماټیکو سرچینو سره په همغږۍ اقدام کوي. فیض الرحمن خادم ویل مخکې تر دې چې افغان پناهغښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره له هغوی سره مالی مرسته هم کوي. دوی د کډوالو نړیواله اداره یا IOM له کوربه هیوادونو سره د تفاهم لمخې له هغو پناهغښتونکو سره چې د پناهغښتنې رد او خپل هیوادونو ته بیرته استول کیږي نقدي مرسته کوي. جرمنی په داسې حال کې و بل ډله افغان رچوي پناهغښتونکو کابل ته ستنوي چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد جګړه لا هم دوام لري او امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس په بیرته راسو د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته. د بی پولي ډاکټرانو مرکز د افغانستان په جنوب کې د نری رنځ زیات او برکلوز د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په کندهار کې دغه مرکز مسؤلین وایي غربت، ککړ چاپیریال او د نری رنځ پر وړاندې د عامه پوهاوي نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړوي. د بی پولي ډاکټرانو دغه څرګندونې په کندهار کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو روغتیایي مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
په کندهار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرکز چارواکي وایي په افغانستان کې له فعالیت سره سم په جنوبي سیمو کې د نری رنځ یا تبرکلوز یو شمېر واقعې ثبت کړي چې پر اساس یې معلومه شوې چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یادې ناروغۍ کچه لوړه شوې. په کندهار کې د دغه مرکز طبي مرستیال ډاکټر مجیب رحمان وایي د عامه پوهاوي نه موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړه شي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي.
په عیني وخت کې د بی پولو ډاکټرانو مرکز په جنوب کې د نری رنځ د ناروغۍ د محوي او تداوي لپاره په کندهار کې د 25 بستریز روغتون د جوړولو کار پیل کړ. پر دغه روغتیایي مرکز 2.1 میلیون یورو لګښت راځي چې د یو کال په اوږدو کې به یې چارې بشپړې شي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د دغه مرکز د جوړېدو په اړه خوشی شي.
موږ د کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هماغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبتېږي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نری رنځ د ناروغانو درملنه په میرویس روغتون او د بی پولو ډاکټرانو په یولن محله مرکز کې ترسره کېدل چې ډیر کله د دغه ساري ناروغي د اسان خبرېدو بیره هم ځری موجوده و. سردار محمد او صدیقه د نری رنځ هغه ناروغان دي چې د بی پولو ډاکټرانو په لن محله روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي.
ډیر وختونه داسې په ما باندې راځي چې کوم وخت ته دا وینې وکړي او د صحت نه دی اوسه په ډاکټرۍ مخکې څو کاله موږ په دې نن باندې نه کوېدو چې دا څنګه رنځي. بیا اوس کوم څه ولوچې نه یې مړی رنځي یا چې ډیر مرز دی
ناست
ورسره خوراک یم ځای کړی دی ورسره سره نه است نور څه کې تا جوړ سره ژوند کوم بار از دوم سره پخته سو هغه مری جوړ سو بار از ورسره د پخته سو پخته سو نه بار در ترای
د نړیوالو رسمي شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې 8000 کسان په تبرکلوز یا نری رنځخته کیږي چې له ډلې څخه هر کال 10000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زه هم مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره په ګډه واوریدله او زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. مخکې تر دې چې د ژمنې سره سم یو کلیزر غونو راډیو ډرامې ته ورسو، د هلمند ولایت څخه یو ځانګړی رپورټ لرو چې د دې اوریدو ته تاسو را بولم. د هلمند د ګرشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې لوی هندي کمپنۍ سره دغه برېښنا کور ته جوړېدو پر قرارداد 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې خونه جوړه سوې ده. زموږ خبريال وای د برښنا د بند په نوم د دغه فابریکې کارونه لښپښ میشتو رئیس پټه په ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغه فابریکې درغولو کارونه پر مخ وړل لسمي اتللې دي. په دې اړه به دغه تفصيلي راپور الیاس دای راووروي.
دا هغه وای سر باندې کړل دا توربین د زایاسه
عبدل وکیل د ګریش د بندي بار کې د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. د دې دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاری. عبدل وکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریش کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نسته او د ګریش د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو دا کار نه
کوي. دوی کارونه ول د دغه دی چې په کات یو کال بعد معلوم شي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریش د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برښنا شرکت مسولین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غاره و 50 کال وړاندې جوړ شوی ول تمام شوی وایي چې لانه دې بشپړ شوی. د ګرشت برښنا امیر عبد الوکیل وایي په نږدې و کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او پکت یو خونه چې پښکارا د تاویل خاني کارځ نه خستل کیږي جوړه سوی ده.
دغه د نوی توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنور ورڅ ته کړی او به شاو غازی نه بندي کړی. دغه کار دوی په 54 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي زلي کړی چې چېړنی وکړ نه یې بریالي سوی چې په څه په اړه کې زنديږي. دا زموږ کار امنیت سره سہولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادي ورکو خلک راسی د دوی هرڅه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي. بیا هم چې موږ پښتنې کړې دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکه په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجو ولسوالیو کې پراخه کرهڼې زمځکي خړوبوي. د اوبو برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوی توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متری کې د یخي یو وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کې چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسولینو برق په دې خطر ور باندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کیږي. رؤوف راته ویل د برښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشټوالي کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ راسوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي. موږ لاندې د ترانسفورمر ته چې هغه په زور باندې تا اولټ نس پر کولای ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډیر خراب دی. دغه د ټولو مصرفونو مو ډیر زیات دي او موټران مو سوځي خاصه برق ته وځي. برق نسته په شهر کې اصلا برق ترسته نه. د ګریش خلک پر دې په بدل ځخوا بده چې اته د سامانونو به ماخر نه وي. سامانونو به نه وي. څنګه کال باندې وخونه جوړه شوی. جنریټران راوړي دي. په قرارداد کې دا ورسره لیکلي دي چې دا ماشینه باید چالان وي. دا ماشینه په 15 کال لاندې نه دی بس سوي. تیل وایره روان دي. خلک یې خوري.
د هلمند دولتي مسولین وایي د ګریش د بندبرګ د فابریکې چاري باید په 2 کلونو کې بشپړ شي وي، خو هندي انجینرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي. د ګریش د برښنا مسؤول عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤولینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي.
پوروړی ولاړ سي اوس هتا دوی داسې کار کړی دی، پلاچ راغلی دی، د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللی دي د دې ځای سره. په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی، دغه شرکت دی. نو ډیر په تنګ دی، ولې په زموږ اوبه ډیر کښته شوي دي. دلته غریب خلک سته چې 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازدیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په 1500 د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی.
د ګریشک د برښنا مسؤلین وایي د برښنا د نوې شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړاندې دوی ته رسېدلي دي، خو د هندي کمپنۍ او انجینرانو د ستوست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی. والی ازادي راډیو ټول ډیر ژر په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلې کارونه پیل سي.
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي، د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګریش کې چې د هغې سره سم حیات مې وټاکه او د حیات سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي. چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو، مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عملا شروع کیږي. او تاسو ولې چې د دوم ایسی کار چې هغه د ښار منځ کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوګاند ګودامونه.
د هلمند دولتي مسؤلونو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چلاند سوي وي چې لوړاندې ورول سوي دي، خو ویل کیږي هندي انجینرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چلانه کړي. موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسؤلینو سره په خبرو ونه توانېدلو. کچیرې د ګریشک د بندبرک فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټه دی تر 15 میگاواټه لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د ښار بسنه نه کوي، ځکه د برښنا د ریاست مسؤلین وایي د دوی تخمین او برسې شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټه برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکي له برښنا کچیرې ډیر سي د ګریشک اړتیاوې هم پوره کړل سي. محمد ریاستایی، تازه راډیو، هلمند.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه افسر مرسل خپل مور او پلار تا داد ورکاو چه لوری دو پولیس و افسره او دو وطن خدمتگاره ده. دوی باید د خپل لور په باره که اندیخنه و نکری. اوس به واورو چې څوک د خوشحالۍ سندرې وایي.
د داس انجلۍ خواښي یم چې ګوتې د دسرو ګوتې د دسرو په لاره وي روانه لکه زرکه په نخرو زرکه په نخرو الا ورو 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 موسا ګلا راځه ورو موسا ګلا څه ته ګورې راځه تڼ وکه زه سندرې درته وایم
سنم ګلې دې مه کوه زه شرمېږم
وی له خپلې مور نه شرمېږې پرون خو دې خدای دې سره ښه اتڼ کول
هغه په زور اتڼ را باندې کوو ته وایکه
ځه ځه زه نه وایم چې ښه زوایم چې کوژده دې مبارک سه.
ته کلیو لمسیانو څښتنه سې وای. وای نه نه خوله مې خطا سوه. جنتی سې اده بتا دې نسم ته وای ښه.
امین زویا، خو ماته مبارکي راکه. زما نور څوک سته چې د خپل انګور مبارکي راکي.
خو شرمېږم اده.
ځا چې شرمېدی ما ته به دې نه ویل چې دلمسو څښتنه سې. ځه خیر چې ته شرمېږې، هغه ده ستا په ځای د کفترې او تاوس مبارکي راکوي. خدای دې د زرپري دوی کورنۍ ته خوشحالي ورکي چې ولورې رانه وانخیست.
وایم امین اده. ښه سنم ګلې اده، ما ته دعاګانې کوه، زه لاړم.
چیرته ځې زویا؟ د خان دلاور خان فصلو کې ګرځې که د بازار ته لیږي؟
نه نه اده، د خان دلاور خان په کار پسې نه ځم، په خپل کار پسې ځم. ته وای ښه.
په خپل کار پسې؟ پویا نسوم زویا.
داسې ده اده چې سبا به د ناوې راته راوړي. دومره څه به نه وي چې زموږ ګزاره پرې روانه سي. اوس ځم چې یو ښه کسب و کار زده کړم. ته وای ښه.
لیلا السلام علیکم.
وعلیکم سلام مونی صاحب طیبی. راځه راځه په همدې چمن کې به لږې کینو، لا وخت شته او رسمیات هم نه دي پیل شوي.
ته ښه وایې، ته صبر چې ستا تر څنګ کینم.
راځه راځه دغلته کینه.
اوهوهو نام خدای دې وي، د دفتر چمن یې ډېر ښکلی او پاک ساتلی دی، د سړي زړه پکې تازه شي.
خنداغا ته دې خدای خیر ورکي. له کومې ورځې چې د لیک لوست په کورس کې شامل شوی دی، د دفتر پاک ساتلو ته یې لا پام ډېر شوی دی.
همداسې ده، چې څومره پوهه ډېرېږي دومره انسان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي.
طیبې، تلیفون ته دې زنګ دی.
السلام علیکم. وی شکر چې غږ دې اورم. شکر ښه یم، ته ښه یې؟ کورنۍ مو ښه ده؟ ښه زیری؟ وی وایم زیری دې په ګل بدل شه. مبارک مبارک، الا شکر، دا خو د دوهم زیری هم را باندې وکه. زه به زنګ ورته ووهم او مبارکي به ورکم. ښه ښه مننه. کورنۍ ته د سلام وایه په مخه د ګلونه.
مونی صاحبې مبارک شه. دا د څه شي زیری مو سره یادول؟ که پټه خبره نه وي دا زیری خو په ما هم وکه.
پټه خبره نه ده، په تلیفون کې مې یوې خورلنډې نفیسې راته وویل چې د مکتب مدیره شوه. د یوې بلې خورلنډې خبره یې وکړه چې په ولایت کې د صحت او روغتیا رئیس مقرره شوې ده.
ښه نام خدای دې وي. ښځې ډېرې تکړه دي، خو چې وخت ورکړ شي او کوشش وکړي.
بالکل همداسې ده لیلا. زما د پوهنتون د دورې خورلنډې په ډېرو لویو لویو دندو کې کار کوي، لکه ډاکترانې، انجینرانې او داسې نور.
همداسې ده په خدای. که ښځو ته اول د خپلو کورنیو او بیا د ټولنې او حکومت لخوا د درس او تعلیم لارې برابرې شي، کیدای شي چې د علم او پوهې په برخه کې لوی لوی کارونه وکړي.
ته ښه وایې لیلا. زموږ د وطن نجونې او مېرمنې د نړۍ له نجونو او مېرمنو څه کمې نه دي. چې حق یې ورکړل شي او علم حاصل کړي، د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کولی شي.
جمیله، په دې زینه څه کوې؟
ته راشه راشه روی نیسا چې د انګورو د چیلې لاندې دیوال ته ودرو.
همدلته ښه نه وه؟
ته خو یو ځل راسره ونیسا، بیا به یې په ګټه پوه شي.
ښه سمه ده، داسې ښکاري چې وږی شوی یې او انګورو ته دې زړه شوی. ونیسا.
ښه ده، دا ځای به ښه وي.
هو بیخي هم دا ځای سم ده.
اوس به نو زه ور وخیژم، انګور به راوشکوم چې میزان وهلي انګور ډېر خوند کوي.
ښه ده چې راشکوي یې ما ته یې راکوه، زه به یې په زولۍ کېږدم.
ونیسه، چې د ټیکري پیڅکه در نخلاص نه شي ګوره.
ښه ده، ته وښکی را وغورځوه.
ته صبر چې دا دوه درې وخت کې نور هم را وښکوم. ونیسه ځولی دی
نور. بس دی جمیله، را کته شه.
سمه ده، در کوزیږم. زرلختې، ریښتیا تا سره خو د کلینیک نه صحیح ټیم راغلی و؟ کار خلاص شو که نه؟
هو، په ټول کلي کې یې ماشومان وکتل. میندو ته یې صحیح پیامونه ورکړل چې څنګه د ځان او د ماشومانو د صحت خیال وساتي.
ریښتیا زرلختې، ستا د قابلګۍ د درس خو هم دا د وروستی کال پوره کیږي، چې له خیره فارغه شوې څه به کوې؟
په خپل مسلک کې به کار کوم، د ناروغانو خدمت به کوم چې خلکو ته مې خیر ورسیږي او خپل مسؤلیت ادا کړم.
ښه، کله کلی نه یې په کوم لرې ځای کې وظیفه درکړه، بیا به څه کوې؟
وظیفه مهمه ده، چې هر ځای وظیفه راکړه هلته به کار کوم.
آفرین دی زرلختې، هوس مې ومنلې. ته غم مه کوه، چې هر ځای کې وظیفه درکړه هلته به مونږ هم درسره ځو. چې په دې خیر کې مونږ هم درسره شریک شو.
چې د خیر د شریکېدو خبره دې وکړه، نو اوس به زم ځان په خیر کې درسره شریک کړم. بس دی دا نور.
وای پرېږده، چې انګور وخورم لاس دې ولې زما ونیو؟
لاس مې دې ځکه ونیو چې نامینځلې میوه سړی ناروغه کوي. چې یو ځلې پرې مینځم بیا به ټول په ګډه وخورو.
اردال خان وروره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، په خیر راغلی.
خیر دی نصیب شه سردار خان، ستړی مشی په کار بوخت دی، اصل نشي له کاره دی وباسم.
هو بشي مولوی صاحب، کارونه به وشي، راځه په دې څادر باندې کښېنه.
یاره سردار خان وروره، دا زړه مې دعا مې درته کوي چې د الله تعالی جل اعلی شانه حق ته دې غاړه کېښوده او خپلو خویندو ته دې د دوی د میراث حق وسپاره.
یاره مولوی صاحب، ستای کور ودان چې زما د سترګو وغړولې، د خدای رسول په لاره دې برابر کړم او له لوی ظلم نه دې وساتلم.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. ملنګه خیریت خو به وي؟ داسې ستړی راته ښکاري.
مولوی صاحب، ستړی خو په دې یم چې په خدای داد پسې ډېر ګرځېدلی.
رښتیا څنګه شو ټیکټر یې ولې رانه اوس؟
ټیکټر یې له ملسا ګل سره دښتې ته بولی و.
نو له دښتې نه یې تیږې ورته راوړې که څه؟
تیږې میږې نه ورته راوړې، په موسا ګل یې ټیکټر زده کاوه. خدای داد به ورته ویل چې موسا ګله ښی لاس ونیسه، موسا ګل به کیڼې خوا ته ټیکټر زغلاوه.
عجبه ده، موسا ګل څنګه د ټیکټر یادولو شوق کړی دی؟ دی خو د خان د لول خان ناظري کوي.
بس مولوی صاحب، ستا له برکته د کوزدې تښتن شو. دعاوې یې درته کولې چې مولوی صاحب د دین خبرې خلکو ته وکړې چې ولور حرام دی او خلکو هم ومنلې.
شکر الحمدلله چې کلیوال خو ته مخه کړي او له بدو توبهګار شي، ژوند به یې له خوشحالۍ وډک شي. ښه، مطلب دا چې له موسا ګل نه یې ولور نه دی اخیستی؟
هو، ویل یې چې سبا بل سبا مې واده دی، ژوند مې ښه نه دی، د ناظرۍ تر څنګ به د ټیکټر موټروانی هم زده کړم، کار او غریبي به کوم، د کورنۍ پرده به مې هم وشي.
دا خو یې ډېر ګل کار کړی دی. الکاسبو حبیب الله، معنا دا چې کسبګر د خدای دوست دی.
ښه، دا خو به زیری پې کوم چې د کسب یادول ثواب هم لري.
مولوی صاحب، که اجازه دې وي زه به د خدای داد دې پسې ورشم چې ټیکټر راولي چې دا پولې او بریدونه راته جوړ کړي، او په دې وېرېږم چې اسنه موسا ګل ټیکټر کندې ته وغورځوي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې د کلی مولوی صاحب وخت په وخت خپلو مقتدیانو ته د ولور د حراموالی او د ښځو د میراث او د مهر د حق خبرې کولې. سردار خان د مولوی صاحب خبرې منلې او اوس خپل خورته په میراث کې د رسیدلې ځمکې پولې او بریدونه معلوموي. آیا ستاسو په سیمه کې خلک په دې پوهیږي چې ولور حرام دی؟ که په ټولنه کې د ولور مخه ونیول سي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.